لړ کې په هلمند ولایت کې هم د کوکنارو اړول دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي چې د کوکنارو اړولو دا کمپاین چې د هلمند ولایت پولیسو پیل کړی، تر دې مهاله د هلمند په ناوه او نادلي ولسوالیو کې 144 جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي دي. د هلمند د ځایي چارواکو په وینا د هلمند په نامنو ولسوالیو کې سږ کال تر پروسه کال ډیر کوکنار کرل شوي دي. په غزنی ولایت کې ډیری ماشومان په چرسو باندې معتاد شوي دي. په دغه ولایت کې هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي، د نورو کلونو په پرتله سږ کال 2 برابره د بنګو کښت پکې ډیر شوی دی. په غزنی کې د ډیرو بنګو کرل، د چرسو په کښت او پروسس کې د دغه ماشومانو کار کول، د مخدره موادو د قاچاق پر وخت له دغه ماشومانو کار اخیستل او بیکاري هغه عوامل دي چې ماشومان په چرسو باندې معتاد کړي دي. د یادونې وړ ده چې د دغه ډول ماشومانو شمیر د غزنی ښار تر څنګ په ولسوالیو کې هم ورځ په ورځ مخ پر ډیریدو دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې که د ماشومانو د اتحاد مخه ونه نیول شي، په راتلونکي کې امکان لري چې دغه ماشومان نورو نشو ته هم مخه کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو د خرڅولو قاچاق په تور 1 نفر نیول شوی دی. د کابل امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز د حمل د میاشتې پر 15 نیټه ازادي راډیو ته وویل، له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په کابل ښار کې 1 نفر د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو په تور ونیو. ښاغلی فرامرز وایي چې دا عملیات د کابل د 3 حوزې اړوند د تایمنی په سیمه کې وشول، چې په نتیجه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 12 کیلوګرامه چرس، 3 کیلوګرامه تریاک، 14 بوتله شراب، 2 میله وسلې او 15,000 افغانۍ نیولې دي. دا یادونې وړ ده چې په دې تور 1 نفر هم نیول شوی دی.
ایلی اسد و چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال بیا ډېر کوکنار کرل شوي دي.
دولت حاکمیت سیمو لاندې سوي هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
دا چې سږ کال په هلمند ولایت کې د ډېرو کوکنارو کرلو علتونه څه دي، په دې اړه په مشرانو جرګه کې د نشې موادو سره د مبارزې کمیسیون د غړي هاشم الکوزي سره مرکه لرو. د کابل خلک اندېښنه لري چې د معتادینو د لارې به دوی ته هم د کورونا ناروغي ورسي، په دې اړه هم راپور اورېدلی سي.
یا وایروس دی، دا وایروس چې دی یو انسان ته ډېر ځل انتقالېږي، دا خصوصا د معتادان.
محمد عارف وایي چې کورنۍ د نشې له امله ډېر بد چلند ورسره کوي.
او زما د ټول ژوند، زندګي، کاروبار ټول رانه خوشي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه
تور جانه، له ځایه ونه خوري، زه پولیس یم.
اوس خبرونه په هلمند ولایت کې د کوکنارو په کښت باندې پیل کوو. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل، د دې ولایت د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي. سیاسي کارپوهان وایي چې که د سولې په خبرو کې له طالبانو څخه له نشې موادو سره د مبارزې ژمنه وانخیستل شي، د کوکنارو کښت او د نشې موادو د تولید دوام به جګړه نور هم اوږده کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو له موسم سره سم په هلمند ولایت کې یو ځل بیا ډیر ښه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل، د امنیتي او استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ سږ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر کوکنار کرل شوي دي.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت شوی دی. معمولا په ټول هلمند کې د تیر کال په پرتله په لوړه کچه باندې د کوکنارو کښت شوی، خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هلته کمپاینونه ترسره کېږي او دمګړی هم په سیمو کې کمپاینونه روان دي. هغه کښتونه چې هغه د دولت تر حاکمیت سیمو لاندې شوي وي هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د راپور پر اساس لڅو پر لپسې کلونو راهیسی د افغانستان ډیری کوکنار په هلمند کې کرل سوي او د افغانستان په سلو کې 15 تاریاک په دې ولایت کې تولید سوي دي. د امریکا دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشي موادو له عوایدو څخه له 200 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو پورې امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې بیا په دې پیسو باندې روانه جګړه پر مخ وړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون له نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې دې له طالبانو څخه ضمانت واخلي چې له نشي موادو سره به مبارزه کوي او له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
اگر موضوع در مجالس بین الافغانی
که په بین الافغانی خبرو کې د نشه ای موادو موضوع هفره نشي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنې دا مسله بین الافغانی خبرو ته پریخي او له طالبانو څخه غختلې تضمین ونه خستل شي، زه باور یم چې دا جګړه به روانه وي. طالبان باید له نشه ای موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه وکړي. که داسې ونه شي نو نشه ای مواد په خپله د جګړې د دوام ستره مالی سرچینه ده.
تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یوه لیږل سوي پیغام کې د نشه ای موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د دې ډلې لاس لرل رد کړي ول، خو که د کوکنارو کښت او نشه ای موادو قاچاقو ته وکتل سي ټول یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ترسره کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپوره اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې پریمانه کوکنار کرل سوي دي، خو دا چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی په دې اړه مو په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړي له هاشم الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی.
ماتولو یا د کوکنارو د مینځورلو پاکله د اقداماتو کې هغه وزارتونه یا هغه مینتونو ته هغه امکانات یا کومه بودجه چې ورکول شي چې پر وخت باندې، یعنی کله چې کوکنار بزګر کری په هغه وخت کې بزګرو ته بدیل ورکړي یا بزګرو ته قناعت ورکړي، هغه زمینه د مربوطه وزارتونو د خوا څخه نه وه برابره شوې. او بل په هلمند کې تاسو په دې پوهېږئ چې هلمند ډېرې ساحې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي، هلته جنګونه روان دي، هلته دې ته مسلم د جنگ د عمله څخه دیر ته نه دي خلاص د کوکنارو د کمپاین پاک له دوی اقداماتو کې.
دغه کوکنار د هلمند په کومو سیمو کې کرل سوي دي؟
د ګریش په ولسوالۍ په مربوطاتو کې ډېر کوکنار کرل سوي دي، د ګرمتیل په ولسوالۍ په ډېرو منطقو کې کوکنار کرل سوي دي، او د ندالي په ډېرو منطقو کې چې هغه دشتي منطقې دي ټول د طالبانو د رسمیت لاندې دي، هلته ډېر کوکنار کرل سوي دي. په مرجیک کرل سوي دي، په سنګین، مساکلا، بغنی، باغران، تجکی او خانشین، دوشي او داسې ډېرو ولسوالیو کې کوکنار ډېر کرل سوي دي. هغه متکی چې د دولت تر حاکمیت لاندې کم تعداد کرل سوي دي.
څه فکر کوئ چې سږ کال ولې تر پروسږ کال ډېر کوکنار کرل سوي دي؟
یو خو د هلمند خلک ډېر دربدره خلک دي، ډېر غریبان خلک دي، دلته خارجان دي، څو ملک راغلي دي، دلته مرستندوی هیوادونه ډېر دي، دلته بزګرو ته باید د زعفرانو، دلته د سبزیجاتو، دلته هغه شیان باید بزګرو ته وکرل سي چې د کوکنارو څخه لاس واخلي. کومه تاسفانه مربوطه وزارتونو یا خیریه بنسټونو د هلمند د بزګرو یا د افغانستان د بزګرو سره، خصوصاً د کوکنارو د کروندګرو سره دوی کومک او همکاري ونه کړل، او د هلمند مسؤلین خپله په جنګ اخته و. دلته طالبانو د حکومت په هر څوک چې کوکنار راوي ولس د هغو څخه به د کېږي او بلې ډلې ته درېږي، یو لوی عمل یې همدا و.
فکر نه کوئ چې یو علت به یې دا وي چې سږ کال په هلمند کې د کوکنارو د اړولو کمپین نه دی سوی؟
د هلمند کې دا اوس پیلن د کوکنارو د اړولو کمپین اوس پیلن شروع دی، او تقریبا در زر جریبه ډېر کوکنار بیا اړولي، خو دا وخت نه دی. دغه وخت بزګر په راټولېدلو باندې اخته دي. دا کمپین باید هغه وخت کې سوی وای چې بزګرو کوکنار کرل. مربوطه وزارتونه ما مخکې راوغوښتل چې تاسې بزګرو ته قناعت ورکړي چې کوکنار ونه کړي، خو مربوطه وزارتونو کروندګرو ته توجه ونه کړل او دوی خپل په جنګونو اخته و. دا اوس هم تاسې ګورئ چې خارجان دلته د حکومت سره نشته، دوی خپل په دفاعي حالات کې اوس قرار لري، نو دوی د کوکنارو د اړولو دپاره امکانات نه لري، بودجه نه لري چې کوکنار واړي. هغه په دې خاطر باندې کوکنار پاتې دي او دوی مخکې مخکې مخنیوی ونه کړي.
د معیشت یو پروګرام و چې د بزګرو سره به یې مرستې کولې. د کومې ورځې راهیسې چې دغه د نشي موادو سره د مبارزې وزارت منحل سوی دي، نو د زراعت وزارت وایي چې دغه مرستې هم په ټپه درېدلې دي. فکر نه کوئ چې دا به هم یو عامل چې د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راشي؟
تاسو وګورئ، دا خپله د خارجانو نه توجه او نه پاملرنه کوکنارو ته ده. مخکې چې د وزارت کې مواد مخدره سره کم امکانات مالی امکانات کم بودجه ورکول کېدل هغه شش کال نه وه، صرف یو معینیت پاتې وه. هغه د وزارت داخلې په چوکاټ کې هېڅ بودجه نه درلودل، هېڅ مالی کومک یې د دې معینیت سره یا د دې پرسونل یا د دې پولیس سره نه دی کړی. سس کال
دا موضوع خو ستاسې د ادرس څخه هم ویل شوې ده، د نورو ادرسونو څخه هم ویل شوې ده چې طالبان د نشي موادو په انتقال کې، په اوشر کې، په زکات کې دوی هم لاس او نړیوالو ادارو هم په دې باره کې څو څو واره راپورونه خپاره کړي. نو زما پوښتنه دا که حکومت د تاریخو د کښت سره دغسې سرسري چلند کوي، فکر نه کوي چې دا به جګړه همداسې دوام وکړي او دا به کوکنار به د جګړې د مالي سرچینې په توګه همداسې پاتې شي؟
وکنم دا د پټ خبره نه ده. هغه سیمې هغه منطقې چې د طالبانو په لاس کې دوی کوي او د دې څخه خپل ګټه ترلاسه کوي، خپل مهمات سلاوي او نور شیان ترلاسه کوي، دا معلومه خبره ده. خو د دې لپاره موږ په وار وارو چې زه د دې کمیسیون رئیس یم، ما مربوط هم وزیران مربوط هم مشاورین راغوښتي دي که تاسې د کوکنارو مخنیوی کوي او په صادقانه مبارزه د دې مردار او ناروا بوټي سره کوي، نو راسئ د حل لارو په ګډه ورته پیدا کړو. هغه د حل لار دا ده چې د بزګرو سره، د کروندګرو سره باید کومکونه وسي، باید د سیمینارونه دایر شي چې وروره دلته باغ وکړه، انګور وکړه، انار وکړه، زعفران وکړه، پالیز وکړه، بادرنګ و بینډۍ و بانجان وکړه. د دې دپاره موږ یخ خونه دلته جوړو. تاسې وګورئ اوس یو کیلو رومۍ په څو دي، یوه کیلو بینډۍ په څو دي، نور هغه سبزیجات چې موږ ضرورت ورته لرو دا په څو دي. موږ ته د ایران راځي، موږ ته د پاکستان راځي. دغه زمینه په دا شل کاله کې امریکایانو موږ ته برابره نه کړل، صرف بس دنګې پروژه دی تختر کې سپاره دي ورځم د تاریخ تر ماته هم زور درسره کوم قیدوم دي. په افغانستان کې په دا شل کاله کې امریکایانو یا جمع ناټو دلته نه وتوانېدل چې کوکنار بند کړي یا لش کړي. خو د دې دپاره موږ دا وایو چې یو اساسي لار، یو داسې لار باید ورته وسنجول شي چې بزګر خپله د دې مردار او ناروا بوټي څخه لاس پر سر شي چې زما ګټه نشته پکښې کړي. تاسې وګورئ په افغانستان کې موږ 10,000 بندیان یا 12,000 بندیان د مواد مخدر لرو.
په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون د غړي هاشم الکوزي مرکه مو اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت اوسیدونکو اندیښنه لري چې د کورونا ناروغي به د محتاجینو د لارې دوی ته هم ورسي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې محتاجین د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم د دوی لپاره ځانګړي وقایوي تدابیر نیول سوي دي. طبي ډاکتران وایي چې د روغو خلکو په پرتله د محتاجینو د بدن مقاومت کمزوری دی او د کورونا په وایرس باندې د ککړېدو امکان یې ډېر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په کابل ښار او کوڅو کې د معتادینو ډیر ګرځېدلو خلک اندېښمن کړي دي. دا خلک ډارېږي چې د کورونا وایرس به لومړی معتادینو ته ورسي او بیا به د دوی له لارې په روغو خلکو کې خپور شي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د ښار په بېلابېلو سیمو کې اوس هم معتادین د پخوا په شان سره راټولېږي او نشې کوي. که معتادین د کورونا په وایرس ککړ شي نو دا ناروغي په ډېرې اسانۍ سره روغو خلکو ته ورتلای شي. دا د کابل ښار حضوري چمن دی. دلته خلک د تفریح او یا ورزش لپاره راځي، خو دلته یو شمېر معتادین هم اوسیږي. علامه احمد چې له خپل ملګري سره په چمن حضوري کې چای چکی وایي خلک له معتادینو سره اړیکې لري، ځکه نو دوی اندېښنه لري چې د کورونا ناروغي به له معتادینو څخه عامو خلکو ته هم ورسي.
آیا که دوی ته راغلل دوی نه خو ډېر زر خلک نشي، ولې چې دوی ګرځي، دوی په کوڅه کې ګرځي، د خلکو کورو ته ګرځي، په هر ځای کې ګرځي، یو چانه چې سوال هم کوي دوی ګرځي. یا وایرس دی، دا وایرس چې دی یو انسان ته ډېر زر انتقالېږي، دا خصوصا د معتادان نه. معتاد خو معتاد شو، باید دولت د پښتنه وکړي، باید دا د دې ساحې نه باید لرې ویسي، یو ځای ورته باید جوړ کړي چې دغه خلک باید ټول هماغه ځای کې وي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی احمد شاه خوانی چې په حضوري چمن کې د معتادینو یوې ډلې ته نږدې ناستی وایي چې معتادینو ته باید د کورونا په اړه پوهاوی ورکړل سي چې دا ناروغي نور خپره نشي.
دغه شیانو مخنیوی وسي خو دا خپله بیا نورو ته هم نه ورځي. نورو خلکو د روغو خلکو ساتنه هم په دې کې ښه کېږي ورسره، او که چېرته د دوی مخنیوی ونه شي نو دا خو ورځ کېږي، نیم ورځ کې پاڅېږي. نو دې دغه زخ ډېر د امکان
د حضوري چمن په بله څنډه کې یوه ډله معتادین ناست دي او نشه کوي. دوی د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې خپل ځانونه څنګه وساتي. له دې معتادینو څخه یو هم یار محمد دی. دی وایي چې د کورونا په اړه پوهاوی نه دی ورکول سوی.
نه، د کورونا په اړه موږ ته معلومات نه دی راکول شوي، یوازې دومره خبر یو چې یوه ناروغي راغلې ده، خو په دې اړه نور هیڅ معلومات نه لرو. دا ناروغي ډیره خطرناکه ده، ولې باندې اندېښنونه
کړو؟ په ورته وخت کې طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کورونا باندې د دوی د ککړېدو امکان ډیر دی. په دې اړه ډاکټر واحدالله کوشان وایي د دې لپاره چې د کورونا ناروغي خپره نه شي باید کورنۍ خپل معتاد غړي د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي.
خپل معتادین یو د خطر فکتورونه ده چې ډېر زر مساعد شخص د کورونا ویروس لپاره. دلیل یې دا ده چې یو نگانه د دې مقاومت د وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډېر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکي په ګروپي شکل سره استفاده کوي. فل کورونا ویروس هم د هوا د تاریخ نه هم د ملوث شیانو د تاریخ نه هم د اوبو غذا له تاریخ نه دا دو شخص ته انتقالیږي، هم مستقیم هم غیر مستقیم.
په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، او په دې اړه هم معلومات نشته چې څومره معتادین به په کورونا باندې ککړ شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځې سلګونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول کیږي. خلک اندېښنه لري چې په دې افغانانو کې به داسې کسان هم وي چې په کورونا باندې به ککړ شوي وي.
اوس په دې معتاد له ژونده خبر سو. د کابل ولایت اوسېدونکي محمد عارف چې په خواهی په کابل کې خیاطي درلوده وایي چې د نشې له امله مې ټول کاروبار له لاسه ووت. دا چې محمد عارف ولې په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما خو داسې و چې زه خو دغه اول چې دغه سیستم د نشې باندې اخته سوم، داسې و چې زه بد انډیوالان سره معرفي سوم. زما دوکان ته راتلو، ما خپله خیاطي کوله او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه، او ما چې در نشه وکړه او دې باندې اخته سوم، او زما در ټول ژوند زندگی کاروبار ټولانه خوشی سو لار. دو کورنۍ چلند خو را سره بیخی زشتونو یو سخت چلند را سره چې هیڅ تروس پوری میریگی نه، ولا خاص خاص د غم د عمل کارو چې داسې زشت عمل را سره کول. او نشه چې وکی خپل مرود زمان چې هر څومره کاروبار دیوی د خپل د زهریات چې دی دا آیسته آیسته د بین وړي وجود دیم، د بین وړي کاروبار دیم، د لاسزی هر شی دی لاسزی. یو ورځ کوچه کې تلم از موزوی ته چانه را که وای پلار دی پوتر وهی، نو دغه خبره را باندې ډیره بده ولګیدله، او زما همدغه تصمیم چې زه به باید دغه عمل خوشی کوم. زما حالت داسې و چې بالکل بد حالت و. زما به مثلا په خوب کې به یه واری خمار سم، که مواد و را سره مواد به میکول، که مواد نوونو بیا به تر سارا پوری به که نستنم بود بپخو سبایی سی وقت از لارس مواد پسی و بیخیم بد انزور و زما سلویخ کیلو وزنو بیخی وزن میکم مونو.
حقیقت سره پروگرام له دیو دوستا د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان له څو خبرې نه یو سره کړي چې ځوان توپنچه راباسي، او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم او لاسونه دې پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی دی چې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالیه
حاضر صاحب.
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولای شئ؟
ولې نه قومندان صاحب.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډاري جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډاري.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکړم؟
بیا د پوډاریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډاریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ماته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
گما پوڑے موڑے نہ رے ٹوک ٹوک یم لزار ایسے میں دود نہ دے واہل ہے
رازا رازا خواتا میں کینا
دود جبو نہ ورا ٹاوا دلے وہ غار کو بیا ڈکو نہیں بندی دکھ مرا پکے پائے داشی جدا کو مار مرا مات کی
زب اخیل نیام کپوڑے را سرا وے ترتابو میں جار کڑی وے
زوانا ترا ترا بالا دختاری
اے زوانا ما پسے گرزا تا دیر لویا کیسا دا خو زب دوم را ویم چی تازی لیران را را ولیم پا دی خار کی نابالا دیم
ولی دو دوان دو غرزلاو زایر ندی دار معلوم
ای حیرانا چخ زایوی پا پینز دقیقو که بمو پریمان پوڑی پیدا کری او دلتا پا یو گرد پسی رانده شو رانده
اوز بسا گو زخو نور صبر نشم گواله
ما تا خود دی زای دا ساکیان و زایون ندی معلوم تا خود دلتا دیر وقت تیر کرده دی تو مخ کشا اوزه در پسی
نو زخو مالا که دوم را رو پایم لارم تولا و رس با دکانون وگر زیدم ایلام ایلا سفغانه پیدا کرده
زنچه در سره هم پیسو هیچ غم مکوا بس دمی دا پودر و زایتا ورا سوا بیایی ولا ری پودر را چخو وارا
رشتیا تو پیسی لری جامعه خود ترما دینش گیده دی او خوار خاره
تا ندی اوری دلی چه خزانه پا خرابو کی وی دادی زوان پیسو دو ورا
دا پیسی خمو یا وام یاش بس دی بیانو تا تا گو ری درزا چی پودر را نیزو
تا درزا از یو تش را گوام درزم
زم دا زلالم ترا بزراشا
تا وطرگا چی صدا قماندان سیب تیو پیغام ولیگم چی موگ دا دف پلور را کتو که
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام بخیر علی بخیر علی
انڈیوالا دوا را کچور پسی مڑم مڑیو
خا دادی را تو اونویل چی دا بل زوان سوک دی
مڈا رہیں گا دامی دا کاؤ زوی دی
دا سنگ دیا کاؤ زوی دی چی پدی پینز کالکی مستا سر نوولی دلی
دای نوولی ران را غلا دی بس دا سنڈیوالی و بولا لکزا او زرش پڑای راکا چه خمار یو خمار
خا داوی چه سو دانه
پینزه دانه
پینزه دانه دا خرابات دی کلا شروع کرده دی ها خا پیسی راکا
دا گازویا پیسی ورد را بازا
چو پیسی کی گی
پینزه زوا
دا دیم پینزا دا وخلا ماما
ها دا وخلا پوڑای
رازا دا که زایا اوز خود زایا ولی خیین خانی که چه درسخ غلط نشی پا دیش آخوا که تر دل لوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑای هم در سرشتا
دیالا بنده
چې څومره وغواړي را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی هم نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
Shut up.